احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا په لنډو ورځو کې د سولې لوې غونډې خبرو. د دې بهیر په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی. د اورزګان امنیتي چارواکي وی چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د روسیې چارواکي وی د هغو ماونیو جوړول بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یو کمیټه په دې اړه څېړنه کړې دي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع الخروج اعلان شوی دی. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع الخروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څیړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په ورستوي کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څرنوالی وایي چې د کورنیو چارو وزارت هم د سوې اداو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو سکرو په یو کان کې د غازو چاودنې درې افغان کان کیندون کې مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې سوې ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندون کې د سوځیدنې له کبله مړ سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته مړ موندل سوي دي. ویل سوي چې درې وړ مړ سوي کان کیندون کې افغانان دي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه سپیشو کې هر کال د قانونو شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز چارواکي وای د کندوز تخار لوی لار چې د وسلول جګړې لکبله تړل سوی و پرانستل سو. د خانابات ولسوال حیات الله اميري نن مبشین ازادي رادیو ته ویل چې د خانابات ولسوالي اړوند په چهارسري ساحه کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای تر رسیدلې او د کندوز تخار لوی لار د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل سو. ولسوال وای چې په دې وسلول نشته کې وسلول طالبانو تمرکزوب لا وشته د خود دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لوی لار په شمال ختیځ زون کې یو لنه امنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمانداني سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. شکل حیا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاطع ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل سویو تازه عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسیږي او له اویا هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه لري چې په دې هیواد کې به د رواني یکشنبې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې به مې حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پارولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلې وایي دغه هیواد د استبداد خوا ته روان دی. او د روسي چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګ نن جمعه ویل چې د دغو موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو د رغولو چارې بشپړې سوې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبري اژانسونو خبره کړې ویلي چې د 2 کیلومتر په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال سوي دي. د دغه موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 کال کې وړاندې سو چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر دې دمه ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره نه ګوري. بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنر کشر او مصر د صلح غوښتون کیده. موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې ژغ اوچت کړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنې د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي دا ځل په جدي کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي.
دوه رستم کې د این نشسته کې به ادامه نشست قبلی بود،
دی وای هیله لرم دغه ناسته چې د ابو ظبی د ناستې په دوام تر سره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان ووسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې و چې د نه حل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي، نو د جدې په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سوری د علي شورا په خبره د جدې ناسته د ابو ظبی د غونډې په دوام تر سره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او طالبان استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کومه ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابو ظبی له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې علي شورا یو پلاوي ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست او د سولې علي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهمه ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوي سره ونه کتل. د ابو ظبی د ناستې په درېیمه وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت یې د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دا یې وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي وایي
مدیریت دی یک جای کردن صداها به بوده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواو یو ځای کول د حکومت په غاړه دی. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجمې کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. پام دې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد له خوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهانې د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسېدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي، سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو د سولې د عالي شورا په وینا واورېدل چې تمه ده راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړ شي. پخوا داسې راپور نه خپره شوی و چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي، یعنی راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری آژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عربستان له پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. بل لور ته د افغانستان دننه د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسون او غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیبالله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمېر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مسر د صلح غوښتون کیدا موږ بین الافغانی صلح غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو، طرف مقابل د موسره صلح ته نه کینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وخې خپل ولستا بیا د بین الافغانی مذاکرات ته کینی، په داخل د افغانستان کې د کینی، خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبخته نه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه دغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه د هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واوره زه به اورې چې بلاکه چې نږدې د سوله راځي، بله ورځ بیا داسې اخبار ووینې خبرونه واورو چې بیخي به ران پاتې شي چې زموږ سولونه څه جوړ شوي دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لاس سره ورکړئ، دا سوله په خپله نه شي راتلی، موږ تصبیح راولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمري د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره، زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمانو دپاره په یوه ټغر باندې کښېنئ، صلح وکړئ. که صلح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستیو ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې قدر، عزت، ملمستیا هر څه کړای شي، خو هر څه چې د ټول قومونه داسې کېدي په یو لوسنې د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسوو او دغې ځینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کړو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژنیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست استازیو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط اس ام اس راواستوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو پرته هم افغانستان ته سوله راتلی شي. که تاسو اس ام اس راواستوئ دغه اس ام اسونه به تر 4:30 بجو مخته له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو او وبه یې لولو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حکمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لزان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حکمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي مند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار لامل غواړي چې د ولسمشۍ ټاکنې وزندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشۍ د ټاکنو زندیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1998 کال د حمل د میاشتې په 1 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټول ټاکرو ته ولاړ شو چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي اعضابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروایي ده.
اوس چې وضعیت دته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستوي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېظرفتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نفس کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. یوه نړیواله یا سیمه ایزه موضوع راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې د چین د میلیاردونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکینګ چې پاکستان یې نږدې متحد دی، په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په دې اړه چې په پاکستان کې بنسټیزې پروژې چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې میاشتې په 19 راپور ورکړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی سی په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجنګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګواډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربندي وی لارې د یو تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي. د چین د یو کمربندي وی لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه شامل دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ پلان نهایي کړی چې له مخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې وسلې او نور پوځي وسایل تولیدوي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان له مخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینتاګون په دې وروستیو کې پیکینګ تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې د فضا د نظامي کولو هڅه کوي. پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژه د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې، په تېره بیا د انرژي او ترانسپورت د سکتورونو برخه ورسره ښه شوې ده. هغه زیاته کړه دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اوړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم الولو. البته هغه سمسونه ته ترجیح ورکو او یا هغه سمسونه الولو چې د سولې د خبرو په ارتباط وي. د سولې په اړه یو بل راپور هم وسلرو. د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابع کوونکو له روشن فکرانو، فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې د دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقۍ له لارې ورسوي.
زموږ همکار نجیب الله الخیل د سولې سندرې د پروګرام ته ورغلی راپور یې راکړي.
زړونه په درزاد یا فضا هیله بخون کده نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلون کده دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولیدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې وویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولیږدوي.
د قلم له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړم بدیږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلروف شوقي سره بدرګه کړه. پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوري کې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخیل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرې ګډېږمه په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچیانو همدې سندرې ته څڼې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پراستولې سمس کې لیکي سوله د افغانستان لوی ارمان ده. یار بادشاہ له خوستلی کې سوله د افغانانو په خپل منځ کې کېدای شي نه له نورو سره. جعفری لیکي رسنۍ باید د افغانستان د سولې لپاره رښتینی ګام واخلي. جعفری وروره د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو تقریبا څلور پروګرام راپورونه د سولې په ارتباط او د اس ام اسونه هم سولې ته ځانګړي شوي دي. مشال له زابل لیکي طالبان چې د کابل له حکومت سره خبرې ردوي هدف یې دا دی چې خپل زور ښکاره کړي. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي د سولې خبرې د حکومت له اساسو پرته پرمختګ نشي کولای. مستغنی د زابل له شاجوی لیکي طالبانو له امریکا وګټله خو نتیجه هغه وخت راوځي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. خدای نظر له کندهار لیکي له حکومت سره د سولې خبرې بې معنی دي. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکي له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له اساسو سره خبرې وکړي. او نزیفه د زابل له مرکز کلاته اس ام اس راستوی په بل موضوع کې د خودیدې لپاره چې خواندې هم په دې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا اس ام اس لولم. دا وی په خیروارو خیرواریانو سیمه کې افغان بیسیم شبکه کمزورې ده. اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اسدی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. البته د افغانستان په اړه یو دوه راپور هم لرو، خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوی دي. د لوی څرنوالی ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړې دي. د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په وروستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یو کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې استوي ده. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار چې د وسلولې جګړې له کبله تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلولو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترینکوټ په مربوطاتو کې پیل سوي دي. پاکستان دا موضوع رد کړ چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له گوادر بندر سره تړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندیښنه شولې ده. د په درشل کې د چې پم کې د پدغه هیواد کې د یک شمې پورز انتخابات وسی او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. ماسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. خو اوس په افغانستان شمال ته مخ کړو. په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د ورسیو نامنو یو عمل پر سنوي کې د شزینه خبريالانو د حضور کموالی ته اندیش نشي. په شمال ځون کې د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ پر سنوي کې د مالی ستونزو له امله هم خبريالان مجبور شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان وایي چې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د موضوع په اړه تفصیل له مزار شریفه مجیب رحمان حبیب ځای راکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او پرسنیو کې د مالی ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې پرسنیو کې د ښځینه خبريالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت په خاطه په مراتب بو کم شي. انصاری پر رسنوی کې د مالی ستونزو رامنځته کېدل او خبريالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون پر رسنوی کې د خزو د حضور د کموالی بل عامل بولی. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل
کې ښځې هیڅ پر رسنوی کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د خزو حضور په مراتب کم شوی. یو یا دوه ښځې فعالیت لري. د اساسي ستونزه نامنی او په موقع خبريالانو نو ته د ماش نه ورکول دي. شغل انصاری وایي چې خزینه خبريالانه چې د نامنه یو اقتصادي ستونزې لامل یې لغپل او دندو فاصله نیولې پټولنه کې د نورو کاری فرصتونو د نشټون په خاطر ارشوي چې وطن پریدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالان وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده، هغه یې په اړه وایي.
مجبور میشن وظیفه و کشورشون رو ترک بکنن، این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن وطن را.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه مسؤلان په ټولنه کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا حیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي دولت باید تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید خزینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنوی ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو ایس آی ډی دفتر د پروموت برنامې لخوا په رسنوی کې خزینه کارکوونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
د پکتیا د ولایت نوی مرستیاله زهره مطهر پرون د مرغومي پښپژمه نیټه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې د پکتیا د دولتي او غیر دولتي ادارو مسولینو، قومي مخاورو او د مدني بنسټونو مشانو ته په ځانګړي مراسمو کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شوی وو د ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې په توګه ورو پیژندل شو. لګردیزه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوسټونو دندې تر سره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤل په توګه دند درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د تر سره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شوی دودونو ته ژمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصاً د پنځه د ولسواکۍ طرفدار یم، بلې په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټول ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نه خواسته دوی ته پایده کې مشکله. ما په همدغه ټکري کې نظارت هم کړی، سروې مې هم کړی، جلسوس هم کړی، کلی ته هم کړی، ولې ټکرای مانې موږ د کار نه ګرځي. ساده ایجاب او پرده موږ مانې نه ګرځي.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو پنځو کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
تاسو پنځه کاله مخکې کړئ تاسو راوړئ فیلیاله کې اې دا پلانونه مشکلات یې د حل لري د پریزنټیشنو په شکل باندې به دا هم ګټه سمه ده کې کومه تاسو په نوو بټل د پلان نه څه څه پلانونه جوړ کړم باندې څه ده ای کی باندې څه ده ای کی کومه تاسو به نوو بټل واسو دا پلانونه به پلان پاساس باندې دا پریزنټیشنو راوړم.
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانۍ راپاتې کلیوالي او سیمه ییز دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې لمخې چې په 1499 کال کې اعلان کړي لمخې د هیواد په لومړی درجه ولایتونو کې یو تنه خزینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا. نیمه
له جنگ زره چې دا سمې بدې سیږي
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چه شی کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری برخه تر همدی بریده پوری و اوس هم ازادی و اوریدون که پروگرام لرو پری پروگرام که ساتو بجاق صرف شبی پیغامون خبره و زحمه چیبر او تکنیکی همکار میر احمد ساپی لطاسو سخه اجازه قوارو د ازادی و اوریدون که پروگرام فریبا ظاهر ورندی کهوی.
ازادی او اوریدون که جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکو مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي. دوه اوریدونکو دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت څخه پاول سولې خبر مو ستیمه کې د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان څو خبرنی وي نو د مخکې نو د ورسادي کومي مو سره جاشم دا خبرنی حکومت افغانی
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانی کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي او حکومت مو سره وعدې کړي دي ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
والی صاحب خپل کاری سفر لرو د موږ سره نور خو موږ شانه مو الته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناشته درلودله. د هغه ټول ستونزې مو اوریدل، د هغه ترنیکونه مسله او مکتبونو مسله وا هغه مونږ یاداش کوو مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغه کې په کال کې مونږ غلطه کې نکونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دغه روان تعلیمي کال چې شروع شوی دی په دې کې والته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي هغه وخت چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغه ستونزه به واورو.
السلام علیکم. ز عبد الله د زابل ولایت نه د افغان تاسو پرېږدم. ما د لوړ فور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واک نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پونځي دلته لرو چې یو د تعلیم تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پونځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پونځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پونځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وونه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په همهنګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره همهنګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به ډېر دي، دغه د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. یا ابو وسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبره کو. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار د صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جان نه سره قریبا دی نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خاجه ودرې نو څه خل وو کې ودی په ځای کې د ربات پر علاقه باندې که سره تیر وخت کې چې د اسیم خاجه نه سره علاقه خلک داریبا سیم کارتو می استعمالی دی خاطر د انشاری او خاطر د اسیم دی نو موږ اسیم د شبکو سره ډیر من نورو باید الته د ربات یا دکی یو نه غون اسیم خاجه ودرې بل نه دا غوښتنه ده چې مسئول سوالی کې خدلاس وجه خاجی لکی دی په دې د چې بنګیږي نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یا یو سهار خاطر څو وخت لکی یا یو د مازګر خاطر سهار چې ورور خلک دې باز یا ځابن یا یا قلات یا شاف دې نو مشران د ځان ګرو یا غه خاجی دې په لاس وجه دی د چې نو یو سهار دې نو څو وخت لکی یا د مازګر نو څو وخت لکی چې مازګر خلک دې خلې مونږ نه خو نه ځي دې
سیاسه د دې ستونزو خو مو اوریدم.
او د پایو د بندیدو پاک له خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ رئیس سره خبره کړې ده دغه سي چې مرګول مخکنه پولیس مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د موږ نه امن او ولسوالي ده او امن او ولسوالي ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه امنیت نه لرو د موږ انټرنټ د مخابراتي شبکو هیڅ څه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه بریښنا له څنګه جوړ ورو ویلي چې افغان بیسیم نشته او ام ټي ان کار کوي. دا شون زمونږ دا موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو، نن ورکوما دغه موضوع موږ سره شریک کړو تر څو الته کچې ته امکاني او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبي کوي او درولېږي، نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات به په پای ودرو چې د جلدک نوم واخې په دې سیمه کې. او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا سي لټ موږ چې مخابرات ریاست سره خبري کړې دي تخنیکي مشکلات دي، چې موږ دلته تخنیکي انجنيران او دا کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغړو چې سیستم کې مشکل شي په پای کې راوغړو. که کندهار کې موږ مشکل دي موږ نه حل کیږي، نو مجبور یو چې هغه انجنيران اول په پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي کندهار بیا راو د کیرا مشکل پیدا کیږي. د موږ د سیم شوي دي چې دوا ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي. متها دا نه تاییدو چې دلته دی بيخي هغه په خښت مخابراتي کې هغه د شپې د زندول کې دي معلوم وخت لپاره او د ورځې نه زندول کې دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بل ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه مشتر ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلې دی. نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت و او بیا به راسو نور خبرته.
زه غلامی هم دی ساجو دی ولسوالی دی زابل ولایت ته خبرې کوم. دا موټرسایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دی خلاصې او په نورو کې بندي په دغه غوښتنې ساجو کلا کې ولې بندي په لاس دی خو دا والی صاحب ته دی مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورسې تلور کال کې یا دې موټرسایکل راخلي یا دې موږ شې وکړ آزاد دي کې دا اوس موږ څه کوو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسو یو کار وکړې کال کې راته باندې یو خاطر نه کړای چې موږ کار کوو.
بله سلسه دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل یې څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې هم مستقل یا په ولسوالیو کې په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده کوي نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینو امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي او نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو. دا په دې باره کې پرې با خور دلته ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل چې ته خلاصې د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پریکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي.
ډیر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دی ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړی، ډیر مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سخت